په جشوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو زحمت چې بر کور بیم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو له منځنۍ آسیا افغانستان ته د برېښنا د یوې پروژې د انتقال پر سر له اختلافاتو خبرو، او په افغانستان کې مو د کوکنارو د کښت زیاتېدو ته د ناټو د یوه چارواکي له اندېښنې. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې، او په عراق کې تر 500 ډېر ډلهییز قبرونه موندل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د دې ادارې مرستیال اسلم سیاستیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولې دي، او په دې اړه څېړنې روانې دي.
په غور کې د تلفات شمیر 13 رودل سوی وو، خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی. په فریاب کې ځانی تلفات نه دي ثبت سوی، خو کورونه او لارې خرابې کړې دي.
سیا زیاته کړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تیر ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې. اترترس خبري اجانس په حواله لاوروف ویلي دي چې جاپان له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی، ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د جاپان سره یې په خپله ګډه پروژه کې د افغان پولیسو په روزنه پیل کړی څو له مخدره موادو سره اغیزمنه مبارزه وکړي. لاوروف ویلي دي چې په منځنۍ آسیا کې هم د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارو له لوري د مسکو او توکیو د ګډو پروژو پلان شته. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ. د پروان، پنشیر او کاپیسا یو شمیر مدني فعالانو، ولسی خلکو او د خلکو استازو پرون په یو لوی غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارې کې د نسبي بدلون هرکلی کړی. د پنشیر والی عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څرنګه نږدې شي، او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته شوی کم شي، ځکه د دې واټن موجودیت د تروریستانو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو یو ستر هدف دی.
د ښاغلي سروري په وینا د افغان حکومت د ولسي خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولای شي، او د دې لپاره د خلکو نظر مهم ده. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نامو ته هجومي عملیات پیل کړي دي. د کندهار سیمه چارواکي وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټرې تیر ماښام په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو ته اکمالات رسول چې د تخنیکي ستونزې له امله یې بیړنۍ ناسته وکړه. ښاغلي خپلواک زیاتوي چې په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې هلیکوپټره د دوی کسانو ویشتې ده، او پکې سپاره ټول کسان یې وژلي دي. اوس هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو یو استازي وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شوي سیمو کې تر 500 ډېر ډلهییز قبرونه موندل شوي. یانکو بش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل چې له دغه ناوړه جنایتونو وروسته تر دې پرده پورته شو چې عراقي ځواکونو د امریکایي پوځیانو او هوایي بریدونو په ملاتړ رمادي او د عراق په لویدیځ او شمال کې یو شمېر سیمې لاندې کړې. یانکو بش وایي د دغو ډلهییزو قبرونو له ډلې څخه درې په رمادي کې د اپریل په 19 د فوټبال په میدان کې پیدا شوی دی چې تر څلوېښتو پورې جسدونه پکې دي. رمادي د فبروري په میاشت کې له داعش څخه آزاد شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. تر دې ورځ مخکې د ترکیې صدراعظم احمد داوودوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقې مذاکرې کولې له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایي هیوادونو ته په وینا کې وویل
که چرته اروپایي ټولنه موږ ته وایي موږ ویزې لغوه کوو او دا شرایط دي، نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مه کوئ، موږ به پر خپله لار ځو او تاسو پر خپله لار ځئ. تړون یوازې له هغو سره په کار دی چې له تاسو سره موافق وي.
اروپا اتحادیه پر ترکیه شرط ایښی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان په دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یو کم د خونړۍ هوایي حملې په اړه به څېړنه وکړي. د پنجشنبې په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په الدیب ښار کې د کډوالو پر یو کم په بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر زید رد ال حسین تېره ورځ وویل ممکنه نه ده چې د خونړۍ حملې به په تصادفي ډول شوې وي او دا جنگی جنایت ګڼل کېدای هم شي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید خپلواکې سرچینې تایید کړي چې وایي حمله د سوریې د رژیم الوتکو کړې ده. د سوریې پوځ ویلي دي چې دوی حمله نه ده کړې او پړه یې د بشار الاسد د رژیم پر اپوزیسیون وراچولې. فرانسې او یو شمېر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکو غندلې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباری کړې ده او د دې شبکې لس غړي وژلي. دا کسان د اپریل د 23 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نښه شوي دي. بل لور ته د امریکا دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره دا اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي. دا ځواکونه له عربي متحد اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عرب متحد اماراتو د القاعده پر ضد د موکال د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به باورې چې د ولسمشر دوهم مرستیال ته یو نشلي سرچینه وایي چې د مرکزی افغانستان اوسیدونکو غواړي چې د ټوټا په نوم مشهوره شوې د برېښنا پروژه باید خامخا له بامیان تیر شي. په دې ارتباط مو د افغانستان د برېښنا شرکت د ویان نظر هم اخیستی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کر زیاتېدو ته یو امریکایي جنرال اندېښنه ښکاره کړې ده. یو شمېر افغانان هم نشه یي موادو ته اندېښمن دي.
نشه یي توکي دا د جنگ سره مستقیمه رابطه لري، البته ویلی سو چې دا د جنگ تمویل دی.
په فراه کې بیا رغاونې ته اندېښنې پیدا شوي.
په ښار کې ټول ودانۍ چې جوړیږي او ساختمانونه چې جوړیږي هغه اصلي معیاري اصول په نظر کې نه نیول کېږي.
په لوګر کې بیا یو شمېر خلک وایي چې څوک یې نه پرېږدي چې کورونه ودان کړي.
دلته په دی خوخی ولسوالی کې یو حوزه ده، هغه د غزمکه خپل بولی هلن کې شریک واله هم ورسره نسته او دغه تر شا یو وکیل ولاړ دی.
افغان حکومت غواړي چې د شونځو د نجونو د وینې د کمبود ستونزه هواره کړي.
د زړه په فسلور دي شولې تونې کې من ټول هغه نجونو ته چې مکتب کې شامل دي هغه ته به منګه د وسپنی او فولیکاسیک ټابلټ شروع کړو.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو چې پکې د ملاریا ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو متخصص ډاکټر ژغیدلی. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ټوټا پروژې د لارې د بدلیدلو پر پریکړه اندېښنه څرګنده کړه. د ښاغلي دانش د دفتر یو غړي له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې. هغه وویل چې د ټوټا پروژې د برخلیک په اړه پریکړه د حکومت او سیاسي مشرانو له لاسه وتلې ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ژغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزي سمو اعتراض کوونکي وایي ټوټاپ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق پروژه ده. خو د برېښنا ریاست وایي چې کومه پروژه په پام کې ده هغه ټوټاپ نه ده، هغه بله پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برېښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غني د دوهم مرستیال د یو غړي نظر به د فرشتې جلالزی په راپور کې خپور کړو چې دا کس د نوم پټ پاتې دو په شرط له ازادي راډیو سره ښخېدلی.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزی سیمو کې د هیڅ پراختیايي پروژې پلان نه لري. او لدی عمله د بامیان خلک غواړي چې د توتاب پروژه په بامیانو کې تیرسي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې کدو توتاب پروژه د دوی په سیمه کې تیر شي، د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملي کېدو امکانات شته، نو دا مهمه ده چې توتاب پروژه د بامیان له لارې تیر شي. د ښاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سرویګانو پر اساس بامیان د امنیت لپاره د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی و. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملي کېدو تخنیکی امکانات کمزوري دي، ځکه هلته زیات ورشتونه کیږي. نو له دې امله د توتاب پروژه تر هر ځای په بامیان کې شامل کېدای شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداري ورکړی چې دا پروژه د بامیان لارې تیر نه سي، له حکومت سره به خپل همکاري بند کړي. د جمهور رئیس مرستیال د دفتر د غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې څرګند کړ چې د ولسمشر مرستیال او د حکومت د اجرایي رئیس ماوین دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان لارې تیر شي، خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پریکړه نه ده شوې او د دې په وینا دا مسله اوس په یو جدي ملي غوښتنه بدل شوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څو ورځې وړاندې وویل چې جرمني کمپنۍ فیشنر اول وار بامیان د دې پروژې لپاره سروي کړی وو، خو د دې پروژې تمویل کوونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ لارې تیر شي او سالنګ د دې لپاره موثر ګڼلی وو. د افغانستان د حکومت کابینه هم په خپل وروستي غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګنډ شمېر اوسیدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سوله ییزه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتاب پروژه په بامیان کې تیر شي. د کسانو پر ولسمشر غنی ژغ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر اشرف غنی دوهم رسال سرور دانشته یو نشته سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ټینګار کوي په توتاب مشوره شوې د برېښنا پروژه باید له بامیان تیر شي. د همدې پروژې په اړه مې د برېښنا شرکت د ویان وحید الله توحیدی نظر واخیست او ترې ومې پوښتل چې حکومت څه پریکړه کړې.
فیصله داسې شوې چې د مرکزی ولایتونو ته د افغانستان برېښنا شرکت او وو برېښنا محترم وزارت او نړیوال بانک کدبی تاخد ورکوي تر څو دغه ولایت ته 300 میګاواټ برېښنا په لومړي سر کې دی ته ورکړي د چارکارو د تشتې سخت څخه د پروان څخه. پس دغه نه به دا برېښنا کابل ته انتقال دیږي د 500 کیلووات یا 500 کیلووات چې دا د میدان وردګ څخه تر کندهار پورې او همدارنګ د لوګر څخه تر خوست پورې او د کابل برېښنا به بیسره وسکړي شي.
توحیدی صاحب، نو د مرکزی ولایتونو استازي ولې په دې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان لارې تیر شي؟
هغه ورځم د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناستم او همدغه پریکړه همدغه خبره ما ورته وکړه. ما ویل چې تاسو برق غواړئ که لاین غواړئ؟ هغه چې موږ برق غواړو موږ ورته ویل چې فلحال تاسو برق غواړئ د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو ته برق درکړي. نو متاسفانه خبره نسبتا سیاسي شوې او نسبتا سیاسي قوي
که دا لاین د بامیان لارې تیر شي.
دا د فشتر کمپنۍ چې په دویم ځل دا یې کې سروي کړی د دواړو اړخونو همدارنګه د بامیان او د سالنګ هم فواید او هم نقایص دواړه ویلې دي، خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېرې دي. د فردن کموک د سالنګ د لارې لاین تیرو او خدای نخواسته کوم طبیعي ستونزې رامنځته کیږي طبیعي ده چې دا لاره په سلی ساتو کې خوشی کوي، ولې چې مکمل قوای کار هلته پروت دی. د حکومت تخمینا 12 ولایت د افغانستان وسره وسل دي، دا په سلی ساتو کې نهایتا دا لاره خوشی کیږي او موږ ته سهولت اسان مساتی په څومره پاک او خپل مشکلات ته ځان ورسو تر څو ستونزې حل کړو. او برعکس که دغه د بل لاره فرزن د مرکزی ولایت نشي هلته به داسې قوا د کومه شي تر څو موږ تلاش شي او دغه مشکل حل کړي. دا یو مشکل دی. دویم مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دغه لاین تمدیدیږي فی کیلومتر $3.5 لک نه تر $5 لک پورې مصرف لري، او که دغه پروژه د مرکزي ولایت ته لارې تیر شي دا د 80 تر 100 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي. نو دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډیږي. دا چې درې کاله پروژه وځندل شو دلته د میدان وردګ څخه تر غزنی پورې ترانسمیشن لاین غځېدلې دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلې دي. څوک د دې تضمین کوي چې دغه لاینونه دغه فرمرونه یا همدارنګه دا 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 سبستیشنونه تل ته د جوړیو پال کې د جوړی کی تر درې کل وروسته دا به فن کې او یا به هم د دې لاینونو پای به بیا په سرقت ونول شي. دې تضمین څوک کوي؟
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي چې باید دا لاین لک سالنګ تیر شي. که چیرته دا لاین له بامیان تیری او یا له سالنګ تیری خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي. که برېښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفانه د هر اړخنه کوششونه پدې شوې دي چې دا خپل کیسه شي سیاسي کی یا بین القومي کی زنه پیغام څه ولې دا کار شوی. هداتي دا کوم له تخنیکی موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې دا ستونزه باید زړه حل کړئ شي او تر څو نړیوال بانک او همدارنګه نورې ادارې چې دغه پیسې تحویلوي دوی منکر نشي. او دا د افغانستان دونیشن دی او خوینه خاصه کوم دا اوس دونران ځان لري کې تدبیر چې دغه پروژه په ټاپه دیږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلت سره مخامخ دی، تر لاسه کولو پر برېښنا نه لري.
توحیدی صاحب مننه. کابل ورځپاڼه هم نن د برېښنا د همدې ټوټه په نوم د معرفي شوې پروژې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د ټوټه پروژې په اړه راپورته شوي اعتراضونه او د سالنګ او بامیانو له لارې د دغه پروژې د عملي کولو په اړه مخالفتونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په لومړي مخ کې د بامیانو د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دي که حکومت د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنې ته ځواب ونه وایي د بامیانو محلي ادارې به وتړي. په مطلب کې راغلي معترضان دا غوښتنه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره دی د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د برېښنا پروژې یا توتاب مزي د بامیانو له لارې تیر شي، نه د سالنګ. جامعه باز ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګواښته یو مطلب ځانګړی کړی چې ویلي دي که د توتاب پروژې مزي له بامیان تیر نشي دای بل حکومتي چوکاټه ووزي. په مطلب کې راغلی د توتا پروژې په اړه اعتراضونه ورسته له هغه راپورته شول چې حکومت دغه پروژې مسیر له بامیانو څخه سالنګ ته بدل کړ. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونه به د دغه پروژې عملي کول له خنډ سره مخ کړي. په مطلب کې راغلی که د توتا پروژه د بامیانو له لارې تیر شي لګښت څو برابر زیاتېږي او د عملي کولو موده هم دوه کاله زیات وخت نیسي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمیر کړي هڅه کوي چې د توتا په څیر ملي پروژو ته قومي او سیاسي بڼه ورکړي چې دا دغه پروژه لپاره ګټور کار نه دی. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې یو شمیر کسان او کړي غواړي چې په دغه سیمه واردو کې د مخالف دریض په غوړه کولو سره خپل پلویان زیات کړي. توتاب باید یوازې تخنیکی بحث وي. دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د دغه پروژې په اړه سیاسي ناندریو د دغه پروژې برخلیک له نامعلوم حالت سره مخ کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي معترضان په داسې حال کې د بامیانو له لارې د توتاب پروژې عملي کول غواړي چې د یوې جرمنی کمپنۍ او افغان چارواکو د څېړنو په اساس د سالنګ له لارې دغه پروژه ډیره ارزانه تمامیږي او لږ وخت نیسي. ویسا ورځپاڼې بیا د همدې توتاب پروژې په اړه د خوست او پکتیا د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې معترضان غواړي چې دغه پروژه د سالنګ له لارې تیر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یو امریکایي جنرال ویلي چې د کوکنارو پراخ حاصلات به شایي له طالبانو سره مرسته وکړي چې پر افغان امنیتي ځواکونو تازه حمله وکړي. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزیر ازادي راډیو ته وویل زیات کوکنار په هغه سیمو کې کرل شوي چې دولت ورباندې لږ کنټرول لري. افغانستان له هم د نړۍ په کچه زیات تریاک تولیدوي او ډیری کوکنار هم په هلمند ولایت کې کرل کیږي. په وروستیو کې په هلمند کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 800 ته رسیدلی چې افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې ورکوي. سالی محمد سالی راپور لري.
کلیوی خو ځینې کسان غوښتنه لري چې د توتا پروژه دی د سالنګ له لارې تیر سي، خو ځینې نور کسان به ټینګار کوي چې دغه پروژه دی له شکاري درې څخه پر بامیان او میدان وردګو تیر سي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په وینا د فیشنر په نامه جرمني کمپني په 2013 میلادي کال کې ویلي و چې د غبرېښنا به د افغانستان له مرکزی سیمو څخه تیرسي. خوشاغلی عثماني روان اونۍ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د غوره وګڼله چې د سالنګ او پروان ولایت له لارې دغه برېښنا کابل ته انتقال سي. په کابل کې د جمعې په ورځ د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي مرستیال کریم خلیلي یوې غونډې ته وویل چې د توتا پروژې ته دې څوک قومي رنګ نه ورکوي، هغه د دې پروژې لپاره د بامیان میدان لاره غوره مسیر وباله. زموږ ځینې ادارې چې منفي پدیدې ورباندې حاکمې وې او دی هڅه وکړه فیشنر کمپنی وهڅوي چې د بامیان بدیل یعنی سالنګ غوره کړي. هغه ټکي او ځانګړنې چې موږ په خپل علمي تخصصي او کارشناسانه مطالعه کې په پام کې نیولي، بامیان او میدان وردګ ولایت غوره دی، ځکه چې دغه برېښنا لوی کندهار او لوی پکتیا ته هم انتقالیږي.
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. د توتاب د پروژې په اړه مو مخکې په خروانه خبرونه کې راپور اوریده. د صالح محمد صالح د کوکنارو په اړه باندې چې د نارت امریکا یو جنرال پکې اندېښنه کوي د کوکنارو حاصلاتو زیاتېدو ته شولې ده اوس راوړ.
یو امریکایي جنرال پرون پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ تولیدات به په مالي لحاظ له وسلوالو طالبانو سره مرسته وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر خلاف تازه حمله وکړي. د نړیوالو سروېګانو له مخې د نړۍ په کچه زیات کوکنار په افغانستان او بیا په ځانګړي ډول هلمند ولایت کې کرل کیږي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم تیر کال د وچکالۍ له کبله دغه کښت په هلمند کې لږ کرل سوی و، خو سږ کال یې اندازه بیا زیاته ښکاري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویان بریج جنرال چارلس کلیولند وویل په وروستیو اونیو کې چې د کوکنارو د نیش او حاصلاتو راټولولو وخت دی، په هلمند ولایت کې جګړه کمه سوې ده، خو د خبرداری ورکړ چې دغه کراري به د لنډ وخت لپاره وي. په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل زیات کوکنر په هغو سیمو کې کرل سوي چې د دولت کنټرول ورباندې نسته.
روس هم
گفتن بخاطر از اینکه امروز با موجودیت دوی رشتیا وای ځکه په افغانستان کې د مخدره مواد موجودیت زموږ وزارت او خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ده. په هغه سیمو کې چې نه امنی ده او دولت تر باندې کنټرول نه لري، هلته کوکنار زیات کرل سوي دي. عواید یې هم د دولت د مخالفانو جیبونو ته ورځي. طبیعي خبر ده چې د کوکنارو د عوایدو له پیسو د دولت د اهدافو پر ضد استفاده کیږي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي قواو ویان بریج جنرال چارلس کلیولند له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې د ویډیوي کانفرنس د لارې خبرلانو ته وویل په داسې حال کې چې د کوکنارو تولیدات په ټولېدو دي او فکر کوو چې روانه اونۍ به حاصلات ټول سي، نو اټکل کوو چې د افغانستان پر دفاعي او امنیتي ځواکونو به دوی د بریدونو د زیاتولو هڅه وکړي. په وروستیو کې په هلمند کې د دولت ضد وسلوالو او افغان قواو ترمنځ سختې جګړې سوي چې وسلوال انوت ونیدل د مرکز لشکرګاه اړوند باباجي سیمې ته ځانونه ورسوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په وروستیو کې افغان قواوې د هلمند د مرکز لشکرګاه یوې اړوند سیمې ته چې په وروستیو کې د طالبانو په یو مهم مرکز بدل سوی لیږل سوي دي. په هلمند کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې روانه جګړه د کوکنارو له عوایدو تمویلیږي.
د کوکنارو کښت نشه یي توکي دا د جنګ سره مستقیمه رابطه لري، البته ویلی سو چې دا د جنګ تمویل دی، ځکه په اکثر مناطقو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کیږي، د اوشر او زکات او نور په نامه باندې چې د خپل جنګ تمویلوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی چې د طالبانو جګړه هم ورڅخه تمویلیږي او د اتحاد ستونزه یې هم ایجاد کړې ده. د په داسل کې د چې د امریکا په مشرۍ د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر پروګرامونو زیات لګښتونه هم سوي دي. د امریکایي قواو ویان ویلي چې په هلمند کې اوس وخت د امریکایي قواو شمیر د 200 او 800 ترمنځ دی چې افغان قواوې روزي او سلا مشورې ورکوي.
د لوګر ولایت هغه سلګونه اوسیدونکي چې دوی ته د دې ولایت د خوشي ولسوالۍ د مهاجرینو په شاتګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره یو نمره ځمکه ورکړل شوې وای چې سیمهوال ورته په خپلو ځایونو کې د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د لوګر په ولایت کې له بهر هغه نوی راستنې شوی کډوال چې ځایي ادارې ورته د یاد ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړې وایي چې په هغه خارګوټي کې یو شمېر ځایي خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وایي چې دوی ته ستونزه د سیمهوالو په ګډون په خپله حکومت هم جوړه کړې ده، ځکه خارګوټی په 8000 جریبه ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بې دعوې پرته ده، خو ځایي ادارې دا سپین ځمکه هم په دعواګیر ځمکه پورې تړلې ده.
د حکومت نه موږ دا خفګان لرو چې هغه د خوښۍ ولسوالۍ په حدودو کې د هوا د 1400 جریبه ځمکه لري او موږ 8000 جریبه ځمکه دې خواته لرو او پاکه پرته ده، هیڅ دعوه پکې نشته، خو موږ ته څوک نه راتوجه کوي. دا د موږ ته توجیه کی د دې مسولیت د دولت لغاړې ده.
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وایي چې د ځمکې د ملکیت سپینول د حکومت کار دی، خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا جنجال هم د دوی غاړې ته ور اچولای دی.
د مهاجرینو ریاست او وزارت دا کار دوی خپل کار په موږ باندې کوي. د ځمکې باید دوی ځان ته سپینه کړي، د خپل ځمکې باید دوی غم خوړلې وای چې انتقال شوی هغه وروسته دوی ولې خپل غم نه خوري، ولې خپل وجود اربازان ته نه معلوموي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل ستونزه داسې شریکوي.
دلته په دې خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغوی دغه ځمکه خپله بولي، حالانکه شریک واله هم ورسره نسته او د هغوی تر شا یو وکیل ولاړ دی هماغه حوزې مربوط. هغوی نه غواړي چې دغه ځمکه د مهاجرینو ته توزیع شي. اوس موږ هغه ولس او هغه وکیل ستونزې جوړوي او د موږ د توزیع په وړاندې غیر قانوني خنډونه ایجادوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشیوال د پر وړاندې دا ادعا چې د سیمهوال تحریکوي او د مهاجرینو د خارګوټي د پلي کېدو پر وړاندې خنډونه ایجادوي داسې سپولي او زیاتوي چې د ځمکې د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
یو ادعا ده، خلق ټول د ما خلق دی، زه د ټول خادم او خدمتګار یم. هیڅ کله زه د خلکو د حسین په خاطر د سوګن په خاطر خان نشم کېدی او نه کېږم. ټول ما ته یو سترګې ده، حکومت مسؤل ده چې هر ځمکه چې دوای دوا تصفیه کی دوا ختم کی حق حقدار ته ورسوي، ځمکه ورته ورکی.
بلخوا د لوګر مرستیال وری قمر الدین شکیب د خوخی په ورسوالۍ کې د مهاجرینو پر خارګوټي دعوی او جنجالونه مني او وایي چې د دې مسالې د سپینوي لپاره ولسمشر اشرف غنی اتو کړی چې په لاندو ورځو کې به لوګر ته ورشي، دا مسله به نږدې وسیړي او د پلی کېدو په اړه به پریکنده فیصله وکړي.
د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې یو شمېر کسان تور پوری کوي چې زورواکي د کورونو د جوړېدو اجازه نه ورکوي. بل لور ته په فرا ښار کې د نویو ودانیو جوړېدو ته اندېښنه شته. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
په فراه ولایت کې مدني فعالان د غیر استاندار ودانیز نقشو د پلي کېدو او ودانۍ جوړولو اندېښمن کړي او وایي چې په راتلونکي به دا کار ډېرې بدې پایلې ولري. نقیبالان اکمل په فراه ولایت کې یو تن مدني فعال وایي د فراه په ښار کې ټوله ودانۍ په خپل سر جوړېږي او حتی لوړ پوړیزې ودانۍ ته هم د شوالي راسل دخوا نقشې نه ورکول کېږي. د هغه په خبره کې دغه ډول خپل سرې ودانۍ جوړې شي نو کولی شي چې په راتلونکي کې بدې پایلې ولري.
فراه ولایت کې نه د شوالۍ دخوا څخه او نه هم د ولایتي شورا دخوا څخه او نه د نورو اړوندو چارواکو مسلمانو دخوا څخه لازم او اړین نظارت څارنه نه ترسره شوی. بالکل په ښار کې ټول ودانۍ چې جوړیږي، پارکونه چې جوړیږي، او ساختمانونه چې جوړیږي، هغه اصلي معیاري اصول په نظر کې نه نیول کېږي.
لبل خو د فراه ولایت د شروالي ریاست چارواکي بیا وایي چې په ټول ودانۍ د چارو څارنه لري. د فراه ولایت د شروال عبدالرحیم زاغزی په خبره ټوله ودانۍ چې د فراه په ښار کې جوړیږي د دوی دخوا کنټرولېږي تر څو پراتلونکي بیرته ویجاړې نه شي. د فراه د شروال په خبره که څوک په خپل سر کومې ودانۍ جوړ کړي نو بیرته به هغه ودانۍ ویجاړې شي او څوک بیا د شکایت حق نه لري.
چاته موږ د دې اجازه نه ورکو چې دوی هغه کورونه چې په درې او څلور منزلو کې جوړیږي بې کیفیتي جوړ کړي چې سبا ځای نه خسته یو د سم میاشت راځي نو موږ به تخپل توان سره موږ به ټوله دغه نوي کورونه یا نوي ودانۍ چې په حالت د جوړښت کې دي موږ به دا خپل تر کلک نظارت لاندې ونیسو.
د فراه په ښار کې ډېرې ودانۍ په خپل سر په غیر استاندارد ډول جوړې شوې دي چې د نورو ستونزو تر څنګ د پارکینګونو لپاره هم ورته ځای په نظر کې نه دی نیول شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
صاد محمد دهلمن له نهر سراج ولسوالي لیکي دلته د داعش او طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی. قاری روح الله قریشي دهلمن له ګرمسیر لیکي طالبانو د تریاکو او شر ټول کړ. خیر الله افغان له خوست لیکي ټوټا پروژې ته باید قومي رنګ څوک ورنه کړي. رحیم الله مقدس لیکي ولسمشر اشرف غنی دي زورواکو ته اجازه نه ورکوي چې ملي پروژو ته قومي بڼه ورکړي. حیات الله وحدت لغزنی لیکي له حکومت هیله کو چې دینی مدرسو ته توجه زیات کړي. عبدالباری اکبر دوست د فراه له بکوا څخه لیکي ولسمشر دی په بهر کې د افغانانو غم وخوري، له هغوی سره ډیر بد چلند کوي چې غالبا د مطلب دا ده چې هغه افغانان چې په ایران کې اوسي او په ایران کې د فراه ګڼ خلک ژوند کوي. عبیدالله له اروزګان څخه لیکلی دی چې له افغان امنیتي ځواکونو هیله کوو چې د اروزګان امنیتي وضعیت ته توجه زیاته کړي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د کونړ سیمې چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او 28 وسلوال طالبان یې وژلي. د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروسته یو سیلابونو د کابل په ګډون په یوه ولسوالیتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شوي سیمو کې تر 500 ډیر ډلې خبرونه امندل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیه ته پرویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په هلمند کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي یې وژلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نوې موندنې ښیي چې په هیواد کې 1.5% ځوان نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په وجود کې د وینې د تأمین کمپاین په دوام هڅه کوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې 3.2 میلیونه ځوان نجونې له دې ستونزې خلاص کړي. یوسف خان ستران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 1.5% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزې سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر ونیس کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه وزارت تغذیې ډیپارټمنټ وایي چې د فولیک اسید یا په بدن کې د وینې د تامین درملو په ورکړې سره هڅه کیږي چې په هیواد کې دا ستونزه له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیې ډیپارټمنټ مسؤل همایون لودین د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ سوال د ولایتونو کې دا کمپاین شروع کړې دي او ډېر ژر موږ تدریجي شکل ولایتونو سره زیاتو او زرب په فلور دي شولې تونه کې من ټول هغه انجونو ته چې مکتب کې شامل دي هغه ته به منګه د وسپنی او فولیکاسي ټابلې شروع کو. زمون پلان دار دي چې 3.2 میلیونه ځوان انجونی منګه په خپل پلان کې نظر کې لرو.
د انجونو لپاره د ویني ګولې په نوم اونیس کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پاروان ولایت کې د انجونو لخونځه یو پیل شو. په ورستي ورځو کې بیا د همدې ولایت د روغتي برخي چارو کله خلید د کمپاین د پرمخوړلو په وړاندې د اندیښنو راپورونه خپاره شول، خو د پروان ولایت چارواکي بیا اوس د اندیښنې بي ځایه بولي. د پروان ولایت د امیرختیا رئیس محمد قاسم سیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دینی عالمانو وغوښتل چې د هیواد په لری پروتو سیمو کې د دې کمپاین د بریالیتوب لپاره مرسته وکړي. دا وایي یو نوې پایل شوی کار په خپل چاپریال کې ستونزې لري ترڅو خلک قناعت وکړي. مونږ د دې کمپاین په ملکی دوه کې ستونزو سره نه یو مخ شوي. مونږ دولتي چارواکو په دې کمپاین کې برخه اخیستې او په ونې کې هر شاګرد ته یو ګولۍ ورکوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې فولیک اسید داسې درمل دی چې په وجود کې وینه تامینوي. دوی وایي چې حامله ښځې او پیغلې نجونې چې د وینې د کمښت له ستونزې څخه کړیږي باید هر ورځ 1 میلی ګرام فولیک اسید په بدن کې ذخیره کړي. تر اوسه د هیواد په 14 ولایتونو کې د وینې کمښت د پوره کېدو لپاره د درملو د ویش کمپاین عملي شوی او د عامې روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې په څو راتلونکو میاشتو کې دا کمپاین سراسري کړي.
د افغانستان روغتیا وزارت شمنه کوي چې د شونځو نجونو ته دوا ورکړي څو د وینې د کمبوت مخېونی ول شي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر د ملاریا په اړه تاسو ته معلومات ترکوي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داسې شواهد نشته څو ثابت کړي چې هغه تنکی ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنوا کې د دې سازمان ویاند ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته داسې معلومات نه دي ور رسیدلي چې د لږ عمر کډوال په اروپایي اتحادیه کې ورک شوي وي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د هغو تنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوی وکړي چې یوازې سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتي جلال زی په راپور کې.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 8000 درې سوه کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هغو کډوالو کې چې عمر یې تر 18 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیې ته تر رسیدو وروسته لا درکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونیسف ویلي چې شایي رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دا وای موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپایي اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. په څونی رئیس په اروپایي اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي کنه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډیر مهم دی چې د خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي. خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداري ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقونکو لاسته لوېدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابت کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان یا تنکي ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تشتبل سوي ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو تر نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 14 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې تر 13 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیه ته ځي باید په یو هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډیرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې درې میاشتې تر لنډه شي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. پاروپا کې د کډوالو د بحران پړه د یونیسف د ادارې مسؤلی پرون په جنیوا کې خبرلان ته وویل چې زیات شمیر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځنګلو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تښتې خطر غوړه ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړندارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوي وکړي او تنکي ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
د جغرافیه موقعیت له نظر کردان بختور خلک نه ګڼل کیږي. دا ملت د محل په څو هیوادونو کې په ترکیه، سوریه، عراق او ایران کې ژوند کوي. خو کردان په سیمه په ځانګړي ډول په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د ائتلاف مهمه برخه ګڼل کیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور وړاندې کوي.
کردان د سختدریزو ډلو پر ضد د امریکا په پوځي ستراتیژي کې په ډیره خطو غځایيږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په دې ورستیو کې د سوریه په شمال کې معتدله وسلواله ډلې پر شاتم بولي، کورد وسلوالو د جګړې په ډګر کې زیات بریالیتوبونه لرلې دي. د امریکا د بارنۍ شورا د وزارت وان جان کربی وای د داعش پر ضد کورد وسلوالو د نورو ډلو په مقایسه بریالي او زړور ثابت شوی دي. که څه هم کورد وسلوالو له خپلو ډیرو سیمو دفاع کړې ده، خو تر اوسه د اسلامي دولت په نامه ډلې د جرړو په وستلو کې بریالي شوي نه دي. له ترکیې سره پر پوله د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخ شوي، خو کردانو د سوریې په شمالي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک یو هدف د سوریې د شمالي سیمو تصفیه کول دي. اکثره کورد وسلوال د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د کردانو لو کارګر ګوند یا پی کی کی سره چې له ترکیې سره په جنگ دی غړي او پلویان دي. دا نږدېوالی د ترکیې لپاره ستونزه پیدا کوي، ځکه ترکیه د سوریې له کردانو سره د ملاتړ لپاره د هر ډول ائتلاف د جوړېدو مخالفه ده. ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند او نور کورد وسلوالو د ځپلو لپاره د یو شمېر جهادي ډلو ملاتړ وکړ چې د پام وړ کومه نتیجه ورنه کړه. انقره بیا وتوانېده چې د سوریې په اړه د جنیوا په خبرو کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د ګډون مخه ونیسي. خو د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د عراق د کوردانو برعکس دا د ځان لپاره ګټوره بلل چې په خپلو لیکو کې عربان هم شامل کړي. د اتحاد په 13 مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د فدرالي سوریې د رامنځته کېدو ملاتړ کوي چې نه یوازې کوردان بلکې د سوریې ټول شمال میشته خلک به پکې استازیتوب ولري. خدا دریس د کوردانو د ملي شورا له تګلارې سره چې د عراق په سیر د کوردستان د خپلواکي سیمې غوښتون کې ده په تضاد کې ده. د ته په پام سره چې د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواک د نورو کورد ډلو په مقایسه غښتلی دی، ښایي دا ګوند د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مهم شریک پاتې شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه صفایسته چهر کلیکم. په دې پروګرام کې نن د ملاریا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. د افغانستان د عامه روغتیا د مسولینو د معلوماتو لمخې د 2015 میلادي کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغي 214 میلیونه خلک اخته شوي دي. په افغانستان کې هم د هوا له تودېدو سره د دې ناروغي د خبرېدو خطر اندېښنې په زیاتېدو دي. د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی چې لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه، خیر وسی، ژوندۍ ګړندۍ اوسئ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ملاریا څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه انسانانو ته انتقالیږي؟
د ستر واک په سپېڅلي نامه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې آسته سلامونه، نیکی هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. ناجیه صافی صاحب، ملیریا یو پروتوزوئی انساني ناروغي ده چې اکثرا د یو خزینه انافیل غوماشي په واسطه باندې کله چې یو ککړ انسان وچی چی د هغې څخه وینه اخلي او نور انسانانو په چیچلو سره دغه ناروغي بل انسان ته انتقالیږي. دغه ناروغي چې دا اکثرا په خواب فکر کېده چې کله هوا ګرم شي دا ناروغي به منځته راځي، ځکه پیدا نومي خه مال ایریا، مال خراب ته وای او ایریا هوا ته، چې د خراب هوا لامل ممکن دا ناروغي رامنځته شي. ولی د وخت په تیرېدو سره بل اخره علما دې نتیجې ته ورسېدل چې نه، دا ناروغي د ککړې هوا لامل نه، د خراب هوا لامل نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچی چل شي دا ناروغي منځته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچی چل شي، د دې پلیاړو کې خپل د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ورپیچکاری کړل د وینې د لارې بلومړی دا زی زیګر ته، د چا زیګر ته بزی، د انسان هغه که ماشوم وي که غټ وي که خزینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه بزی په زیګر کې با خپل رشد او نمو ودی ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وک او اعظمي حد ته ورسېدل بل اخر د وینې جریان تخپریږي. کله چې د وینې جریان تخپارو شو نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینه کې اخته کوي. په دغه ژوندینه کو کې دوی خپل رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بل اخر کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسیږي په همدغه وخت کې دی چې د وینې سره کرویات په وچوي. کله چې وچاو دیدل دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي موفول شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، موف یې کړل او خپل یو سو عمده نخې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نخو نښانو د راښکاره کېدو سره به چې هغه به موږ تاسو د خپرونې په جریان کې ویو. دغه ناروغي چې ده چون څو ډوله لري، په دې بابله باندې به موږ تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده چې کم ډول یې ډېر خطرناک دی، کمې نخې نښانې منځته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د 9 ورځو نه نیولې تر 13 ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بیلګې په ډول باندې زما شخصي ته نن زما دوه ورځې درې ورځې هلته تیروم، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شم 12 سمه 13 ورځ باندې ماته تبه لړزه او خوله او زننور نخ نخانی را کی را پیدا کیږي. دا په دې معنی باندې چې د دې ناروغي د نقاهت دوره چي ده دا د نه نه تر ډیر شوزو پوري ده. ولی منګه تاسو کې د ډولونو په باب لووي سلور ډول لري خطر.
ډاکټر صاحب په وخت سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو بیا به راځو د مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان. تاسو ډاکټر تاسو د کوم سلام نو زه د کندهار ولایت معروف سوالي سوال کوم خبر کوم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ
ډاکټر تاسو ما دا پښتنه د ما ویل ما ول دا اوس دا وما شو سمور سره کم ځم وګورې ته منه
ډیره مننه عبدالقیوم ولا کندهار نه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه کې ځواب کړئ بیا ورزو د نورو مسایلو ته.
ښه مخکې د دینه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کو چې موږ سره د ملتیا وکړي مخکې د دینه چې د ژغورنې په باب لوندې موږ تاسو خبرې وکړو. د ملیریا پرازیتونه چې د سلور ډولونه لري یو تې پلازمودیم ویواکس وي یو پلازمودیم فالسیپارم نه یو اووالی دی او یو پی ملیریا پلازمو د ملیریا دی چې زمنګ او ساسو په ټولنه کې د ویواکس کچا ډیره زیاته لوړه ده. ورپسې فلسیفارم دی ملیریا هم شته دی ولی د اووالی پیخه په افریقا کې ډیره زیاتې لیدل کیږي. ناروغي د مخنیوي په باب لاندې کچیرته سره د دې چې موږ تاسو باید مکمل معلومات ورکړی بیا هم دا خبره کړی وي خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکواله یا د چاپیریال پاکواله ډیر زیات اړین دي.
نبی الله لزابل نه پلي کې د دوی پښتنه اخلو بیا ورځو خبرونه پاتې برخه ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم
السلام. تاسو ته سلام ښاکه د سر صاحب او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د زابل نه درغنده بولي سره د شيکا نه کېږي چې دین ته یې دی نه د ډاکټر صاحب نه یو پښتنه نرم نه ځاني هغه داسې نو اوریدلې دي وايي د ملاریا نه روغي د ملاریا نه مورتا هم کیدا کیږي امریکا ډیر سخت مرګ نو که دا څه خبر راځي په څه راځي په څه راځي چې مریض کې ملاریا نه مورچه ته وایي د مورچه نخ نه خانه کوي دي او څومره چې دې مرګ ده او ترای څه څه د انسان څخه نه غنه بس د ځای په نن سره
زړه پورې پښتنه وي د ژغورنې په باب لاندې بز دومره وایم چې ملاریا چون یو وژن کې خطرناک ناروغي ده. په دې سترګه باید ورته مونږ نه ګورو. د ملاریا اخته کېدل په ماشومانو کې په دوازانه خزو کې یا حاملو کې په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي. نو وای ډیره زیاته مهمه ده چې په کم ډول باندې اخته شوه دي خو د ټولو څخه خطرناک ډول چې د هغې ته ملاریا پلازمودیم فالسیفارم وای چې هم دغه ته اکثرا د ځان ساتلو په باب لاندې وای چې تاسو د جاله څخه استفاده وکړئ د میاشخونو څخه یا پښخانو څخه هغه زینو کې چې ډنډونه پراته دي ډنډونه وچکای ملي پروګرام خو باید داسې وو چې حد اقل باید په ماغ منطقو کې چې د ملاریا پیخې ډیر زیات یو باید دوا پاشي وشي. کچیرته د دوا پاشي پروګرامونه نه اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو بو څخه استفاده کوي چې سرونه اخلاص دي میاشي راځي په دې کې پټيږي هغه زینو کې چې ونه ډیر زیات دي لمدبل ډیر زیات ته په بارانی منطقو کې د دې پیخې ډیر زیات لیدل کیږي. د ډنډونو وچول لازمی او اساسي دي. ولې د مخنیوي په باب لبانې ز نورې خبرې باید دا کوم هغه خزي وي چې چیرته د وزن او حاملې وي د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځنې داسې درمل دي چې نمونه اړین نه دي واخلې ترسو پورې د دراتلون کې ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي او هم د ماشوم د داخلي رحمي مړینې مخاوني سي هم د ماشوم یا دراتلون کې کوچني داسې نه چې کم وزن وزيږي. نورې لارې چارې حتی وي هغه کسان چې سفرونه کوي دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي. کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي دوی باید اوس درمل واخلي تر څو ورځو پورې ځکه کله ما تاسو ته په دا یاد اوري وکړل چې دا ناروغي د نهونه تر ډیر شوزو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډیر ژر هغه ملاریا ده چې د فلسیفارم لامل منسته شي او ویواکس چې د نه هونه تر 12 ورځو پورې ممکن راخکار شي. نو که په دغه مسایلو باندې موږ تاسو پام لرنو که ان شاء الله چې د ملاریا د پښغورونه کې موږ تاسو سره پوره همکاري ومرسته وکي.
بله مننه. رحمت الله کندهار نه پلیکه کې ده د پښتنه اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانی پوسټینګ په خیر
علیکم سلام مننه مهرباني
ډاکټر تاسو موږ غوښتنه پوښتنه ده چې اوس خو د دوبی شپې روانې دي د ملاریا نه جوړي خوم دي رسېږي د دغه دپه دي ژر وسي صحیح طریقه ده که داسې معنا وخت پکښي وځي کوم تاوان خو به نه لري
ملاریا چې دا یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماش په واسطه باندې انسان چی او بل اخره دا میکروب ویني ته داخليږي ولی محرقه چې دا هغه دیو بکتریا په واسطه باندې چاغه تا سالمونلا ټایفی وای او د هغه انتقال یا ککړیدل انسان د ککړو بو او ککړ خوراک لامل منستر ازي یعنی دغه یو اصطلاح صافی سی بریختیم چې زمونږ استاد په ټولنه کې ډیر زیات دود مونډل دی او ډیر غلط اصطلاح ده د تبابت له نظره ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه وړي مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه وړي ولی دا د بازي هاغه زمونږ اوساس هم مسلک بد وختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاري چې له ملیریا باندې په مورقه باندې وړي مورقه په ملیریا باندې وړي ولی یو شی ته زما تاسو پام وګرځوم چې هاغه منطقي چې هاغه ګرم سیروي لمدبل پکې زیات دی میاشي پکې ډیر دی تو بوډندونه او د خلکو د اقتصاد سطحه خراب ده ځکه ملیریا په هغه ټولنو کې د چلته بدبختانه غریبي د غربت ته لختي د کثافات او چټلونه ډکتي او په کې دند شوی دي د هغه سرخلاص او بو څخه چې استفاده کیږي په ماغه وو کې د بد مرغه هم د مورقي بکتریا چې د رشته او نمو کوي کداغه وب منګو تاسو وچکو بل اخر راځي د بکتریا کولمو ته کولمونه زیګر ته او د زیګر نه بل اخر د وجود ټولو برخو تخپریږي خپل نخ نه خانه او مشکلات منستر وړي او په زمين کې د ملاریا ناروغي چې دا مېشم با پام او بو کې کینی دا ما غزه سخره الوز یو منګو تاسو چچی ولی دا په جوته باندې باید تاسو په هیګي چې ملاریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملاریا باندې د هر یو خاص او بیل علتونه دي بیل نه خنې خاني دي او بیل درملنه او تداوی لري
دوستانو یادونه کوم چې په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سی پرویز اقبال ملمدای او ساجي پختري ځوابوي مظلوم یار له هلمند نه پلیک کې د پختنه اخلو مهرباني سلام علیکم
وعلیکم السلام خارجان پټړم چې تاسو سلام او ډاکټر صاحب
ډیر مننه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام او ملاریا ته خبرونه څنګه شوي کومه پختنه لري مهرباني
خارجان ډاکټر صاحب خدای پختنه لسته ګرنچیر پولیس والی خو د ملاریا مریضي چې د ویشه ډیر خدای پختنه زما ډاکټر صاحب څه چې د ملاریا ناروغي چې یو کس تخته یو بل کس ته ورتللی چې غوماشونه خو ته غوماشو خوري ورځي او د دې او د دغه ناروغي
پرستا کنه ست د موریکیا لومړی په رحمت الله خان پښتنه جواب کوي ویل ک چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي ژر ک تداوی شي او ک وخت په تیر شي ناخواله مشکلات خونه را منست کوي ملاریا یو خطرناک ناروغي ده ک چیرته په وخت تداوی نشي حتی په دماغي ملاریا باندې اخته کیږي انسان کوما شوري حالت لمنځزي پختورګي ادمه کفای خو ته وړي حتی وژن کې نه حالت ده هچ وخت باید ځند ونشي په وخت باندې درمل شي په وخت باندې باید تداوی وشي د مظلومیار صاحب پښتنه زړه پوری پښتنه دي مسلکی پښتنه دي واقعا باید اوریدونکو په دې باندې پوهیږي ملاریا د سناروغي نه چې د ټوخي ناشته ولاړې ملاس او ډوډۍ خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خبره شي ولی کچیرته په کورنۍ کې کم وګړې په ملاریا باندې اخته وي او همدغه ماشه راشي دغه وګړی اخته کړی وي دا به وچچي او ککړی وینه تیار د میاشي په وجود کې موجوده د کور بل وګړی د دې میاشي په واسطه باندې وچچل شي انتقالي زکه خپلم دوی ول چې زمونږ پټول نه کې میاشي زخ ډیر دي او یو چچي ککړ انسان وچچي روغ انسان ته چکل پچکاری کې هغه په دې ناروغي باندې اخته شي خو په یاد وساتې ځنې نور لارې چاري هم دغه سیدی ک چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د ویني اړتیا پیدا شي خزه دا زیګون کوي یا یو کس ته موټر ټکر وه کم خونه سره مخامخ شو کچیر ته په ملاریا کا کړه وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي ولی د ناشته ولاړی خوراک او په یو ځای ژوند کې په ساری ډول سره د ملاریا ناروغي یو بل ته نه انتقالیږي
خا قرص پښتون په لګه کې د مهرباني وکړئ سلام علیکم
او ملاریا محترم نجا صافی خوري تاسو سلام علیکم دا د ویلا د او ساسو درنه مې نو ډاکټر سید اقبال ته هم خوشاله یم چې د پروګرام کې را سره دی. مګرم د ملریا
زړه پورې پوښتنې دي. خپل ملیریا چې دا د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په زمن کې کچیرته ماشوم د مور په نس باندې وی او ګورې د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغه ته پلاسنټا یا عمل وای چې دغه پلاسنټا یا عمل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په زمن کې هغه مند چې ماشوم په نس باندې ولري د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي. خدای نه خواسته داسې نشي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کوم مور په ملیریا باندې اخته وي رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملیریا اخته ماشوم ته شودو ورکولی شي. څلورمه پوښتنه دا ده چې کله په ملیریا اخته کسانو باندې کمی غذا او کم خواړه باید وخوري. چون ملیریا خپل یو مرض دی، خطرناک ناروغي ده، د وینې سره حجرات ډیر زیات موفي، ډیر زیات تخریبات پکې منځ ته راځي او په آنی ډول سره د کم خونې لامل ګرځي. نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي. میوجات باید ډیر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته دی ګوري. هیڅ داسې خواړه نشته چې موږ تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته وایو چې دا مخوره.
السلام علیکم. السلام
علیکم.
سلام ډاکټر صاحب، سم دا پوښتنه کوي چې د ملیریا مریضي چې دی دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتې دی؟ شي
د ملیریا نښې نښانې چې دي دا د ملیریا د نوې پورې اړه لري چې آیا دا وی واکس نه، پلسی فارم نه، ملیریا نه. له بله پلوه د دې نښې نښانې چې دي اکثرا په پلسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راښکاره کیږي او خطرناک او شدید وي، او په پلازمودیم وی واکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډوله نښې به په ناروغ کې راښکاره کیږي. یو ته کول سټیج وای، وای ډاکټر صاحب یخنی میکیږي، خو مخکې د یخنی نه که چیرته په تبه باندې وګوړیږو اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي. تبه به ولې پیدا کیږي؟ کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي، دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي. د دې سره سره به په سنګ کې مریض ته زړه بدي، کانګې، استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه را پیدا شي. همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه را پیدا شي چې حتی په یوه بړستن او کمپل کې به نه تودیږي. دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي، وای چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي. همدغه موده کې په مریض باندې یو بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج، خولې به پیرا شي. وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله، لړزه را باندې راغله، او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لامده شو. ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه، خوله شوه، د یو څه مودې لپاره مریض آرام وي، سردردی پکې من سره تللی شي. د بده مرغه که چیرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي، په وخت باندې تداوی نه شي، ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نښې نښانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو، په خبره باندې نه پوهېده، وایي چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولی، نه صحیح اوري نه تختکالم ارتباط دی بل سره موجود دی چې دا یو خطرینه خطه په ملیریا کې. د دې سره سره که چیرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانایي د لاسه ورکړله، دا یو خطری خطرناک نښه ده. که چیرته په مریض کې حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي، رینل امپیرمنت یا پښتورګي عدم کفایه خواته بوزي، که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویه په یو ملی مایکرون کې 215 پیټو ملی څخه لوړه وه، دا یو خطرناک حالت دی. که چیرته په وخت سره تداوی نشي خدای نه خواسته، هغه غړي چې هغه ته موږ تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي، د دې د موفیدو لامل هم ګرځېدلی شي.
بخش دو